السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د جنوري د میاشتې شلمه نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12:00 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له احمد شاه اعظمي اورو.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی، پاکستان جمهوری تحریک له انتخاباتي کمیشن غوښتنه کړې چې تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چندو د مقدمې پریکړه دی وکړي. نن په کراچۍ کې د علي وزیر او پی ټی ایم د نورو زندانی غړو پر ضد د مقدمې اورېدنه کیږي. او جو بایدن نن د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوری تحریک مشران وایي چې انتخاباتي کمیشن د ځواب وایي چې ولې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چندو مقدمې پریکړه نه کوي. د اپوزیشن د نهو ګوندونو د ائتلاف پرون په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن مخې ته احتجاجي جلسه وکړه او ویې ویل چې پاکستان تحریک انصاف پر نور خلکو د غلا او درغلیو تورونه پوري کوي خو د خپل ځان احتساب نه کوي. په جلسه کې زرګونه کسانو ګډون کړی چې د بېلابېلو ګوندونو مشرانو ورته ویناوې وکړې. پر دې مهال د تحریک مشر مولانا فضل رحمان وویل چې که انتخاباتي کمیشن د وزیر اعظم عمران خان یا د هغه د ګوند ساتنه کوي نو د ده په وینا بیا پر یوه بېوس الیکشن کمیشن دوی باور نسي کولای. د پاکستان په انتخاباتي کمیشن کې له 2014 کال راهیسې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ضد د فارن فنډینګ یا بهرنیو چندو مقدمه روانه ده. له دې ګوند سره لرونکو 5 وفاقي وزیرانو د جنوري پر 14 ویلي چې د انتخاباتي کمیشن د بهرنیو چندو ثبوتونه ورکړي دي. په لور د پاکستان د اطلاعات وزیر شبل فراز پرون ویلي چې د بهرنیو چندو د مقدمې پریکړه به پاکستان جمهوري تحریک نه بلکې د پاکستان انتخاباتي کمیشن کوي. ټاکل شوی چې نن د جنوري پر 16 په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ او د کامیا اسمبلی د غړي علي وزیر او د غورځنګ د نور نیول سو غړو پر ضد په زندان کې د نن د مقدمې اورېدنه وسی. په نننۍ اورېدنه کې به د دوغ بندیانو په ضمانت د خوشي کېدو په اړه هم پریکړه کیږي. علي وزیر د 2016 کال د دسمبر پر 14 د پېښور پولیسو هغه مهال ونیو کله چې نوموړي د ارمی پبلک سکول د خونړۍ پیښې اتم تلین منځغونډې ته ورغلی و. د دې ترڅنګ د غورځنګ نور غړي د دسمبر پر 13 له هغه وروسته نیول سوي چې د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد په کراچۍ کې احتجاج کوه. پر دوی ټولو د ریاست پر ضد د بغاوت مقدمې درج سوي دي. پی ټی ایم دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی په خپلو سیمو کې د امن راوستلو لپاره سولیزه مبارزه کوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې افغان پوځیانو د کندهار په 4 ولسوالیو کې 46 وسلوال طالبان وژلي دي. دغه وزارت د مطبوعاتي اعلامیې له مخې ارغنداب، پنجوایی، میوند افغان پوځیانو او ژړی ولسوالیو کې د طالبانو د بریدونو په ځواب کې هغوی ته مرجوب لاړولې ده. اعلامیه زیاتوي د افغان ځواکونو لخوا د فعال دفاع په چوکاټ کې 46 طالبان ووژل شول او 13 نور یې ټپیان شول. وسوال طالبان د افغانستان د دفاع وزارت دی د پاړه څن دی ویلي. خپلواکو سرچینو هم د دې مرجوب لپاره تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. له دې وړاندې پرون د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي وو چې افغان ځواکونو په دوه جلا جلا هوایي بریدونو کې 12 وسوال طالبان ووژلي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسوله تاولا خوګیانی پر ناوخت مشال لري تول چې لمړی برید مازیګر مهال د سپنغر رسوالی انوان مامندري سیمه کې او دویم هغه د سرورود رسوالی په ککړک سیمه کې تر سره شوی چې لامل یې دوه مهم قمندانانو په ګډون اول وسوال طالبان وژل سوی ول. وسوال طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه مشال لري خبري. جو بایدن د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه کوي. اته اویا کلن بایدن به تر لوړی وروسته مستقیم سپین ماڼۍ ته ځي چې د ډونلډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایدن د لوړی په مراسمو کې چې په ځایي وخت د غرمې 12 بجو به وسی ډونلډ ټرمپ ګډون نه کوي. دا په تیرو څه باندې 1.5 کلونو کې لومړی وار دی چې تلونکي ولسمشر د خپل ځای ناستي د لوړی په مراسمو کې ګډون نه کوي. د بایدن د لوړی په مراسمو کې به پخواني ولسمشران جارج ډبلیو بوش، بل کلینټن او باراک اوباما ګډون کوي. په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د لوړ د مراسمو د امنیت لپاره زرګونه عسکر ځای پر ځای شوي دي. امریکایي چارواکو وروسته تر هغه په پلازمینه کې امنیتي تدابیر زیات کړل چې د جنوري پر 16 د مظاهرو پر مهال خلک د کانګرس پر ودانۍ ورننوتل. د پولیسو او بریدګرو په نښتو کې یو پولیس او 4 نور کسان وژل شوي ول. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر امریکایانو ټینګار کړی چې راتلونکي منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې د بریالیتوب لپاره دعا وکړي. ټرمپ د سپینې ماڼۍ له خوا خپره شوي الویدای ویډیو پیغام کې د خپلې 4 کلنې دورې یادونه هم وکړه چې د په وینا بریالی وه. هغه زیاته کړه چې دا اونۍ دوی د یوې نوې ادارې پرانیسته کوي او د امریکا د خوندي او خوشحاله ساتلو لپاره یې بریالیتوب ته دعا کوي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل په خبرونه کې به واورې. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم پرون په اسلام آباد کې د جلسې پر مهال الیکشن کمیشن غوښتنه وکړه چې د واکمن ګوند خلاف د بهرنیو چندو مقدمه زر فیصله کړي.
آئین وائی چھرم آرٹیکل چھ کچا آئین مات کا کچا آئین در فرولان دلان کا کچا دا آئین بیزتی و کانا غدا دا آئین وائی زنو آئی ما ہم اس پر کو بچانا چاہتے ہیں.
د خیبر پختونخوا حکومت وای چې د قبایلی ضلعو د برطرف شو پاتې خاصدارو بحالی به زر وکړي، خو بیا خاصدار وای حکومت د دوی شمیر کم خای په خوست. غلام خان لار باندې د سامان وړونکو گاډو ډرایورانو د مبینه بدنظمۍ او بینوبتی خلاف احتجاج کړی.
دلتا باز زوروا کی راضی موټر به نمبر دیای نو موږ مجبور شو چې د خپل حقوق په خاطر لار باندې کو دایمو غاک چرواکی واوري.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یاست. د پاکستان جمهوریت تحریک مشران وایي چې د دې هیواد انتخاباتي کمیشن د جواب وایي چې ولې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چندو د مقدمې فیصله نه کوي. د اپوزیشن ائتلاف پرون په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن مخې ته په دې لړ کې احتجاجي جلسه وکړه. د پاکستان په انتخاباتي کمیشن کې له 2014 راهیسې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ضد د فارن فنډینګ مقدمه روانه ده. بلخوا له دې ګوند سره اړه لرونکو 5 وفاقي وزیرانو ویلي چې دوی انتخاباتي کمیشن ته د بارنو چندو ثبوتونه ورکړي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال زلان یوسف زیلا اسلام آباد را کوي.
پاکستان جمهوری غورځنګ اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د ودانۍ مخې ته احتجاجي جلسه وکړه. الیکشن کمیشن کې د 2014 کال راهیسې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد د فارن فنډینګ یا د بهر ملکونو څخه په غیر قانوني توګه د چندو د پیسو پاکستان ته د وړلو مقدمه روانه ده. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشران وایي چې الیکشن کمیشن دې دا جواب وایي چې ولې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد د بهرنیو چندو د مقدمی پریکړه نه کوي. د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز غونډې ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف په نورو خلکو د غلا او درغلیو تورونه پوری کوي، خو خپل د ځان احتساب نه کوي.
کوم بینک اکاؤنٹونه چې عمران خان د انتخاباتو له کمیشن او د پاکستان له ولس څخه پټ کړیو، هغه 23 بینک اکاؤنٹونه سٹیټ بینک نیولی دي او دا اکاؤنٹونه د عمران خان په دستخطونو چلیدل. داسې نه ده چې عمران خان ته دا نه و معلومه، بلکې د بهرنیو چندو دا جرم یې پاکستان د پاکستان د ولس او الیکشن کمیشن څخه پټ کړی دی.
خو پاکستان تحریک انصاف وار په وار دغه تورونه رد کړي دي. یاد ګوند د جنوري په 14 انتخاباتي کمیشن ته په خپل جواب کې ویلي دي کچره په بهرنیو چندو او حساب کتاب کې ستیر وطن شوی وي، نو هغه به د بهرنیو ایجنټانو لخوا وي او یاد ګوند د هغه ذمہوار نه دی. د جمهوری غورځنګ احتجاجي جلسې ته د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپو هم ویناګانې وکړي او له الیکشن کمیشن څخه د بهرنیو چندو په مقدمه زر تر زره د فیصلې کولو غوښتنه وکړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل چې پاکستان ته مدام آئین ماتونکو قوتونو زیان رسولې دي.
کچا آئین در فرولان دلان کا کچا دا آئین بیزتی و کانا غدا دا آئین وای زنو آئی ما مر راقلی یو دا آمیر نوات خال لالا نسائی دا افتخار دی دا مفتی صاحب بزوی دی دا پیپل پارٹی کارکنان دی دا اختر منگل زوی دی دا گو دا مر راقل دی تولا منگل مر دا چا سر مدینه لرو مر دا چا غلامان نیو ہم کسی کے غلام نہیں ہے ہم اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں.
د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن غونډې ته خپل وینا کې ویل چې دوی به تر هغه په کلاره نه کینی تر څو یې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت نوی غورځولې.
الیکشن کمیشن میں 50 کے قریب الیکشن کمیشن کی تاسو د بهرنیو چندو د مقدمه ځنډولو لپاره 500 ته نږدې درخواستونه ورکړي دي. د نورو خلکو لپاره د فوري انصاف غوښتنه کوي او خپل د شپږو کالو راسي یو کیس روان دی. په هیڅ صورت اوس دا گنجائش نشته چې دا خلک دی په واک کې پاتې شي. دوی دروغ ویلي دي، دوی پیسې او د بهر آمدن پټ ساتلي دي.
خود پاکستان تحریک انصاف 500 وفاقی وزیرانو د جنوري په 18 یو خبری کانفرنس کې ویل چې دوی له بهر ملکونو د پیسو وروړلو ثبوتونه الیکشن کمیشن ته ورکړي دي. زلان یوسفزئی، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو د چار شنبه یا د شروع د ورځی اونیز پروګرامونه
روختیا او درملنه
پر لسنی مو بجو،
د مشال ریڈیوی مجله
پر یونی مو بجا،
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هله
پر چلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو.
د ډیر اسماعیل خان عدالت پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ ډاکټر سید عالم مسعود په سفری زمانه ټانک پولیسو ته سپارلې. د ټانک پولیس ایس پی انویسټیګیشن تجمل خان وایي چې ډاکټر سید عالم ورته د ریاست خلاف بغاوت په دوه مقدمو کې مطلوب و، خو د ډاکټر سید عالم یو وکیل اسد عزیز د پی ټی ایم غړو خلاف مقدمه ناقانونه بولي. نور حال د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسعود را کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ټانک مشر شاه فیصل غازی ویایي چې د ټانک پولیس ډاکټر سید عالم ماسید په 19 جنوري مازدیګر مال 4 بجې د ټانک عدالت ته پیش کړ او عدالت ډاکټر سید عالم ماسید په جوډیشل ریمانډ باندې د ټانک جیل ته ولا جلی.
ډاکټر سید عالم چې په دد باندې په 2019 کې د ټانک پی ټی ایم ایجنسی ایف آئی آر وپې پاشې په 19 جنوري د عدالت ته پیش کړ، په جوډیشل ریمانډ باندې د جیل ته ولا جلی. په دد باندې چکی میں دسی وے لکا پا امیر بند ریاست چکی میں دسی اچاوی دے غدارے دے دشت گردے پا آر ایف آئی آر شے پا امیر بندی کی میں دسی دی پا دا بند آغا دسی شلم جنوری بندے دے دا دے زمانت دے پورا امیر جو جلتا وکل.
دے ٹانک پولیس ایس پی انویسٹیگیشن تا جمل خان مشال ریڈیو تا ووے چے ڈاکٹر سید عالم ماسید ٹانک پولیس تا پا 2019 کشے دے ریاست خلاف بغاوت کولو پا الزام کشے پا دو مقدمو کشے مطلوب ہوا.
دا دو مقدمی په دوه باندې یو 43/2019 او یو 52/2019 د خلاف دغه 153A/427/452/148 استونه ان پی او تانه سټي چې څنګه چې نو اړه راخلی نو د دې چې څنګه چې وګورم ما سره هم تلکان دی دی دوس به ان شاء الله تل نه راو دي نه به دې ته پېښ کو.
ډیر اسماعیل خان چې د ډاکټر سید عالم مسجد وکیل اسد عزیز ویایي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړیو په خلاف درج کړي شوی مقدمه غیر قانوني دي.
مطلب بل د بده شته دو 153A/123A/525A/124B/A/123A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A/123A/124B/A
ڈاکٹر سید عالم واسی 13 ورس پوتلاسم جنوری ٹانگ پولیس پر ڈیرا اسماعیل خان کشے آغا وقت گرفتار کری چکل ادا عدالت پیو مقدمے سے پیش کے دو نورستا دے عدالت عمارت نہ باہر رواتلی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د خیبر پختونخوا حکومت وای چې د باجوړ مومند او خیبر برطرف شوی خاصدار به لنډ وخت کې بحال کړل شي. په برطرف شو خاصدارو د پخوانی قبایلی انتظامیه لخوا تور وو چې دوی د طالب وسلوالو ضد د پوځي عملیاتو پر مهال خپله دنده په ښه توګه نه وه ترسره کړې. خو خاصدار وای چې دوی له ډیوټۍ انکار نه کړی بلکې د حکومت په وینا کډوال شوي وو. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی په اجلاس کې سلطان محمد خان زیاته کړې چې د برطرفه شوي خاصدارو شمیر 200 چې ډېر پکې بحال شوي او بقایا 250 به په لنډ وخت کې بحال شي. د خاصدارو او لوی ځواکونو د حقونو لپاره په قبایلي ضلعو کې د جوړې کمیټې ترجمان او د باجوړ د پولیسو حوالدار حبیب الله مشال ریډیو ته وویل چې یوازې باجوړ کې د برطرفه شوي شمیر تر 300 پورې دی او دوی هم د بحالۍ غوښتنه کوي.
پاگوی بانی اوس داغ ویکلسیانی کنو چه جیو نخالی شوی وی پاگوی بانی نوی برسیانی کی گی لکن دا پا مجبوری پا حالاتو که دا اپریشنون پا وجه که متاثر شوی و نقل برطانی کری و پاگوی تو دیر کسان ریگنسیر شوی هم بی و زبا دا باجاول خبرو وکم چه دا باجاول ورسو دا تین سو پوری اهلکاران چه کن بی دا مواتل دا پخپلو لوکرینو بند نوی بحر پلی شوی
داغ خاصه دار دا کال دوزرون هم نا تر دا یولسم پوری پا بیلابیلو میشتو که هاغ وقت نوکریونو برطرف کری شو چه کم محل دا هاغ وقت با قبائلی ایجنسو او وسنه زلو که دا وصلوالو طالبانو زد عسکری پریشون شروع شو پده که دا خبر زلی خاصه دار هم شامل دی او دا پخوانی فاتا دا انتظامی لخوا ویل شو چه دوی دا اپریشن پو وقت دیوتی کولو نا یا خو انکار کری او یا بیا تختی دلیو خدا کا خاصه دار وای چې دوی نه خو انکار کړي او نه تښتیدلی بلکې د اپریشن په وخت دوی به کور شي او اول کچا کړي ته او ورستو جلوزو کم ته کډوال شي په محمد کې د برطرفه شوی خاصه دارو د اتحاد یو مشر میال البچا ساپی وای چې د محمد دو برطرفه خاصه دار شمیر تر د شپږ سو پورې دی لدی وړاندې هغه خاصه دار چې د سیمه مخور ملکانو ته د مراد په شکل کې ورکړی شو شمیر له ټولو زیات په محمد کې کله چې خاصه دار او لیویز دوکونه په پولیسو کې زم شو نو سپیشل نومې خاصه دار زم نه کړل او بیا ملکانو احتجاجونه شروع کړل دوی غوښتل باید دوی ته بغیر له ډیوټۍ کولو د خاصه دارو تنخواګانې ورکول جاري وساتل شي ځکه د دوی په وینا دا د حکومت له اړخه دوی ته تحفه او یا ډالۍ وه چې د ملکانو د قربانو په بدل کې دوی ته ورکړی شوې وه نادر منان کو داخل د محمود یو مشر ملک دی او د سره هم سپیشل خاصه دار او یاد د پوینا خصوصي مراد لا هم شته
د دې جلاله د وادي مطابق چې موږ یې کوم کړی و سپیشل خاصه دار یو جنه د بل جله پورې د پتنګ چې ځاله په جلو هغه شان دی نو په دغه بنیاد باندې موږ افسرانو ته کوم خبرې شوې وي یا د مشت پېښور ته شوې نو موږ ته دا ویل چې موږ ته جلاله د الله اوس خلې دی په دې نو براسي تقریبا
صوبائی حکومت دو برطرف شوی خاصه دار شمیر ډیر کم خی او دغه احتجاجیان وای چې د دوی شمیر په باجوړ محمد او خیبر کې د اتو سونه هم زیات دی د باجوړ نه انتخاب شوی او د خیبر پښتونخوا وزیر انورزیب خان مشاد رډو ته وویل چې که د خاصه دار شمیر زیات وي باید دوی د حکومت لخوا ټاکل شوی کمیټې ته خپل نمونه ورکړي دوی به ورسره قانوني چلند وکړي
لپاره یو سیکشن کولاو شوی دی په پچورو کې چې باغ کمیټۍ کې درې کسان شامل دي دوی به خپل اپلیکیشن جمع کوي چې څوک په څه وجه ټرمینیټ شوی دی چې اپلیکیشن جمع کړي نو هغه باغ کمیټۍ ته مخې ته کېږي کمیټې به بیا فیصله ورکوي چې آیا څوک د بحالېدو په پوزیشن کې دي او چا ټرمینیشن شوی دی دا حق به جانب شوی دی نو زه امید لرم انشاءالله چې په 10-15 ورځو کې د دې خاصه دار پورته دوی دا مسله به ځل سره حل
یاد دی چې د درې وړو قبایلي ضلعو برطرفه شوی خاصه دار د تیرو درې میاشتونه د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته په سوري پل چوک کې ناست وي او غوښتنه کوي چې د دوی نوکرۍ دې بحال کړی شي شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د هوس غلام خان لاره چې د باروړونکو موټرو د ډرایورانو او ترانسپورټي اتحادیو لخوا په دوشنبه تړل شوی و لا هم نه د خلاصې شوی ډرایورانو او د ترانسپورټي اتحادیو مسولین د لارې د بندولو لامل دا ښایي چې دلته بې نظمي او بې نوبتي موجوده ده او زورواکي له نوبت پرته هر ورځ موټر بیایي خو ځینې ډرایوران بیا خپل نوبت ته په اونو انتظار باسي اعتراض کوونکي ډرایوران زیاتوي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو بهیر د هم چټک کړل شي نجیب الله الوخیل تفصیل راکړي
نه منو
مونږ
بونباتی نه منو د خوست غلام خان بندر لار تیر ورځ د لویو موټرو د ډریورانو او ترانسپورتي اتحادیو د مسؤلینو لخوا تړل شوی وه. ډریورانو د ګربزو په صحرا کې عمومي لارې په یو او بل سر کې په څنګو باردار موټر درولي تر څو ورباندې موټر تګ او راتګ ونه کړای شي. دوی وایي چې په دې لاره کې بې نظمي او بینوبتي ده. ځایي مسؤلین ورته غوږ نه نیسي نو مجبور شوي چې دا لویه لاره چې هره ورځ ورباندې لسګونه باروړونکي موټر تګ او راتګ کوي وتړي. د ډریورانو د اتحادیې مشر سردار خان زدران ویل
مونږ چې دغه لار بند کړې ده د ډریورانو د حقوق په خاطر بند کړې ده، دغه په خاطر چې دلته بعضې زورواکي راځي موټر بې نمبره بیایي، نو موږ مجبور شوو چې د خپل حقوق په خاطر لار بند کړو. د موږ غاک چرواکي واوري. بل مسله دغه ده چې د ترانزیت مسله ده، هلته مالونه راغلي دي، ترانزیت آماده ده، د پاکستان خلک ورته آماده شوي دي، حکومت یې ورته آماده ده، د موږ چرواکي تر اوسه پورې ویده پراته دي.
د خوستوي سوداګرو د اتحادیې مرستیال انور افغانم وایي څو ورځې مخکې هم ډریورانو دا لاره د نیمې ورځې لپاره بنده کړې وه، خو چارواکو ورسره ژمنه وکړه چې په لاره کې به نظم او عدالت تامینېږي. د ده په وینا کله چې چارواکي په خپلو ژمنو ونه درېدل، دوی مجبور شول چې لاریون وکړي او لار وتړي.
چې څومره بندرونه افغانستان د نورو هیوادونو سره لري، هلته نوبت موجود ده، هلته نوبت پرچه ولري، هیڅ نه وډره ور خدای دې وکړي چې لارې دی وو رئیس وي دی وو جنرال وي دی وو مامور دی وو وزیر وي وو تجار لارې وي بنوبت نشي تلل. د بنوبت کې به هغه غریب سره بنوبت کې زی دلته ورشي او دوه روپۍ لري ور را وسته لري، هغه زنګ وي د ډرورن بچره ورته ګوري لارې بنوبت زی ور را باروي، هغه میاش کې 15 شپږ وو پیری کوي او ډرور چې د میاش یو پیرام نشي کولای.
یو بل ډریور وزیر هم غوښتنه کوي چې دلته د نظم جوړ شي، په دې ځای کې د څوک بدماشي او سرکشي نه کوي.
میګ دا ویي چې میګ ته د خپل خاک ورسیږي، د چاپ دغه ځای کې زورواکي بدماشي میګ نه مانی، نه مانی خپل خاک درته ورسیږي. آر اوریز دوی په غلا تیریږي، په دغه ځای کې دغه سړک تیریږي. میګ ته حکومت وایي چې نن یو ورکوم سابو ورکوم، خو تر اوسه پرې ورکړی نه دی. دغه میګ مناله کوي د موغه نه د حکومت نه چې دغه مخنیوي د دوی ونسی.
و مو غوښتل په دې اړه د ترانسپورت د ځای رئیس نظر واخلو، خو هغه له دې موضوع نه خبري خیاوي. دای به سیمې ته ورشي او موضوع او ستونزه به وڅېړي او وروسته به له رسنیو سره خپل نظر شریک کړي. بل لوري ته د خوست د ولایت مقام ویان طالب منګل وایي غلام خان بندر د دواړو خواو لپاره ستراتیژیک لار ده او په ولایتي کچه د دې پر وړاندې ټولې ستونزې هوارې شوي او آماده دی چې په دې لاره ترانزیتي فعالیتونه پیل شي. د دې ډریورانو لخوا د لارې د تړل کېدو په باب له ډریورانو او ترانسپورتي اتحادیې وغوښتل چې د تګ راتګ عمومي قوانین په ځانونو پلي کړي.
موږ د ډریورانو او د شرکتونو مسؤلینو څخه غوښتنه لرو چې دوی ټول قانون ته درناوی ولري. موږ اړوند دوی دارو ته جدي لارښوونه کړې چې په عاجله توګه باندې د قانون تطبیق کې او تر څنګ د هغو ډریورانو سره چې دوی کشمکش جوړوي او بنوبتي کوي هغو سره وګوري او بالاخره د ستونزو ته د حل لار پیدا کړي.
غلام خان لاره چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله کابل ته خواوشا 400 کیلومتره نږدې ده، د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړي دي. که څه هم اوس دواړو لورو حکومتونو د کار لپاره تیاری څرګند کړی او په دواړو خواوو کې تاسیسات جوړ کړي، خو معلومه شي چې دا لاره کله عملا ترانزیتي کیږي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
پښتانه ملت پال وایي د پاکستان وفاق صوبو ته په آئین کې ورکړل شوې خودمختاری ته پام نه کوي. دوی وایي وفاق هڅه کوي چې د نور څه تر څنګ د تعلیم څانګې په څیر مهمه محکمه هم په خپل واک کې وساتي، خو واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا وایي چې د تعلیم څانګه په پوره توګه د صوبو په واک کې ده او د تعلیم وفاقي وزارت یوازې د لوړو زده کړو لپاره ساتل شوی دی. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د تعلیم پخواني وزیران د حکومت دا خبره ردوي او وایي چې وفاق اوس هم په آئین کې پر راوړل شوی اتلسم بدلون بریتونه کوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان په آئین کې د اتلسم بدلون لمخې د یو شمیر نورو محکمو په څیر د تعلیم محکمه هم د وفاق له واک څخه صوبو ته انتقال شوه. خو په ځانګړي توګه ملتپال ګوندونه وایي اتلسم بدلون تر ډیره حده یوازې په نامه دی، عملي سوی نه دی. د دوی په وینا د دې بېلګه دا ده چې په عین کې پر راوړل سوي بدلون سربیره وفاق هڅه کوي چې د تعلیم څانګه په خپلواک کې وساتي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر او د عوامي نېشنل ګوند مخکښ سردار حسین بابک د جنوري پر 19 مشال راډیو ته وویل د تعلیم محکمې صوبایي کېدلو ډېرې ګټې ورسولې، خو د ده په وینا دا ګټې بلا ډېرې وایي که وفاق پکې لاسوهنه مه کولی.
نو بالکل مرکز مداخلت کوي، یعنی زه به تاسو له مثال درکم چې تعلیم چې صوبایي محکمه شو نو په مرکز کې د هغې محکمې ضرورت د کومې غاړې پاتې شو، یا د هغې د وزیر ساتلو یا د منسٹر د ساتلو ضرورت چې دی هغه ولې پاتې شو. خو دا بیا حکومت چې دی په هغه اتلسم ترمیم باندې حملې کوي چې هغه ناکامه کی، هغه بدنامه کی. نو چې کوم اختیار د اتلسم ترمیم د لاندې مالی، سیاسي، انتظامی، آئین د پاکستان د دې ملک صوبو له ورکو پکار دار چې دا حکومتونه هغه اختیار عملی کی.
سردار حسین بابک زیاته کړی چې صوبو ته په ورکړل سوي اختیار کې د وفاق لاسوهنه د ملک په تاوان ده او باید ډډه ورڅخه وسی. د بلوچستان د تعلیم پخوانی وزیر او د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ رحیم زیارتوال هم ورته نظر لري. نوموړی وایي وفاق په غیر قانوني توګه په تعلیم محکمه کې ګوتی وهي.
دا سبجکټ پروینشل سبجکټ جوړ شوی دی، خو په ټول کارو کې ډېر لوی رکاوټ دی، او هغه رکاوټ زه د منسٹر ایجوکیشن په حیثیت دوی بدلته میټینګ راغوښتی وو، نو ما په سر کې لور ټول چې دا غیر قانوني دی. نو بیا به دوی ویلي چې دا د انډرسټینډینګ د پاره دی. بیا به په هغه کې بلیغ زمان صاحب د دې دغه ایجوکیشن منسٹر وو، نو بیا به په هغه کې هغه څه مجلس کښېښولی. بیا ما رد کوي، به ما دا ورته ویلي چې دا سبجکټ پروینشل دی، ته دلته که د انډرسټینډینګ یو خبره کوو چې ایجوکیشن څنګه بهتر کېدلی شي، خو اول ورګه ستا د منسٹری په توګه به انت دا نشي کولی. ډیوالټ سبجکټ دی، بس صوبی پیژي، کاري پیژي، مرکز کې دا سبجکټ نشته.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د تعلیم له اوسني وزیر شهرام ترکی، د تعلیم له پخوانی وزیر عاطف خان او نور وزیرانو سره د تماس هڅه وکړه، خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. خو د واکمن تحریک انصاف د بلوچستان مشر او د تعلیم صوبایي وزیر سردار یار محمد رند دا خبره رد کړه چې ګواکې وفاق د صوبې په تعلیم محکمه کې مداخلت کوي. نموړي د جنوري پر 19 مشال راډیو ته وویل چې پر دوی فشار نسته، خو هڅه کوي چې د ټولو صوبو ترمنځ همغږي رامنځته کړي.
ہم وفاق کا حصہ ہے، پاکستان کا حصہ ہے، ہمیں
مگد وفاق برخیو، مگد دے ملک برخیو، نو مگتا دیر پریکلی دا سی کولوی چی دو طول صوبو ترمنز پکی ہم غگی پر مگتا فشار نشتا چی دا بکوی او دا با نکوی، خو مگد گلگت بلتستان و آزاد کشمیر پا گرون طول صوبے سلا مشورہ کوو او پی وخلا پریکلی کوو.
له سردار یار محمد رین څخه مې وپوښتل چې که تعلیم رښتیا هم په عملي توګه صوبایي محکمه ګرځېدلې ده، نو بیا د تعلیم وفاقي وزارت د څه لپاره دی؟ هغه وویل چې د تعلیم وفاقي وزارت یوازې په ملک کې د لوړو زده کړو انتظام او څارنه کوي. خو رحیم زیارتوال وایي په آئین کې تعلیم صوبایي محکمه ده، نو باید چې لوړې زده کړې هم د هرې صوبې په خپل واک وي.
دا ہائر ایجوکیشن ہم پکار دے چی ٹرانسفر سی پروینسز تا، ہائر ایجوکیشن موس پروینسز تا ٹرانسفر کولے، بیا دوی ویلے چی موس تاس تا پنڈنگ نکو، نو ہائر ایجوکیشن کمیشن دا سن جوڑ کئی، بلکہ پنجاب جوڑ کئی، دوی پنڈنگ پر بند کئی، بیا موس موس پلی انسٹیانی 25 چلو چی پنڈنگ یا بندی مجلس بنیادی دا گو، نو موس دا گر سیان پور تکڑی دی او دې ته موږ ویل دي صحیح چې صبح ته حواله کړه.
د پاکستان په آئین کې اتلسم بدلون په 2010 کال کې سوی وو چې پکې صبح ته د پخوا پرتله زیات واک ورکړل سوی وو. ملتپال ګوندونه شکایت کوي چې وفاق نه یوازې پر اتلسم بدلون پوره عمل نه کوي، بلکې د دوی په وینا هڅه کوي چې غبرګې کړي. خو په مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند دا خبره په وار وار کړې ده چې دوی د اتلسم بدلون بیرته اخیستو هیڅ اراده نه لري.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د غرمې 12:30 بجې او شوې لنډ خبرونه له احمد شاه اعظمینه.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشران وایي چې انتخاباتي کمیشن د ځواب وایي چې ولې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چندو مقدمې پریکړه نه کوي. د اپوزیشن د نو ګوندونو د ائتلاف پر اسلامآباد انتخاباتي کمیشن مخته احتجاجي جلسه وکړه. ویل چې پاکستان تحریک انصاف پر نور خلکو د غلا او درغلي تورونه پوري کوي خو د خپل ځان احتساب نه کوي. د دې ګوند سره لرونکو 15 وفاقي وزیرانو د جنوري پر 12 ویلي چې انتخاباتي کمیشن ته د بهرنیو چندو ثبوتونه ورکړي دي. ټاکل شوی چې نن په کراچی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ او د کامیاب اسمبلی د غړي علي وزیر او د غورځنګ د نور نیول شوو غړو پر ضد په زندان کې دننه د مقدمې اورېدنه وشي. په نننۍ اورېدنه کې به دغو بندیانو په ضمانت د خوشي کېدو په اړه هم پرېکړه کیږي. پر دوی د ریاست پر ضد د بغاوت مقدمې در شوي دي. پی ټی ایم دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی په خپلو سیمو کې د امن راوستلو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي. جو بایدن د امریکا د شپږ سلويشتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. اتاویا کلن بایدن به تر لوړې وروسته مستقیم سپین ماڼۍ ته ځي چې د ډونلډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایدن د لوړ په مراسمو کې چې په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو به وسي ډونلډ ټرمپ ګډون نه کوي. دا په تیرو څه باندې 1.5 کلونو کې لومړی وار دی چې تونکي ولسمشر د خپل ځایناست لوړ په مراسمو کې ګډون نه کوي. خو د بایدن د لوړ په مراسمو کې به پخواني ولسمشران جو ډبلیو بوش، بل کلینټن او بارک اوباما ګډون کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر امریکایانو ټینګار کړی چې راتلونکي منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې د بریالیتوب لپاره دعا وکړي. ټرمپ پرون د سپین ماڼۍ لخوا خپره شوي الویدې ویډیو پیغام کې د خپل څلور کلن دورې یادونه هم وکړه چې د په وینا بریالی و. هغه زیاته کړه چې دا اونۍ دوی د یوې نوې ادارې پرانیسته کوي او د امریکا د خوندي او خوشحاله ساتلو لپاره بریالیتوب ته دعا کوي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. د امریکا اتلونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون د مخخه وینا وکړه. هغه پرته له دې چې د منتخب ولسمشر جو بایدن نوم واخلي د نوې ادارې لپاره د بریا هیله وکړه. ټرمپ وویل په هغه سویاړي چې د ده په دوره کې ترلاسه شوي دي. صفی الله ستانکزی د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ پښتو کې ترجمه کړی دی.
ټرمپ ویل پر خپل کارونو ویاړي. هغه دا خبره د امریکا د 45 ولسمشر په توګه د خپل کار د پای ته رسولو په مناسبت په ورستۍ وینا کې وکړه.
دا چې زه د متحده ایالاتو د 45 ولسمشر په توګه خپل دنده پای ته رسوم، ستاسو په وړاندې ولاړ او په هغه څه واقعا ویاړم چې موږ او تاسو په ګډه لاسته راوړل. موږ هغه څه وکړل چې په خاطر دلته راغلي او نور ډیر څه.
څلور اویا کلن ټرمپ جمهوري پال دی او یوازې یوه دوره ولسمشر پاتې شو. هغه په خپل وروستۍ وینا کې نوې ادارې ته پرته له دې چې د خپل ځای ناستې منتخب ولسمشر جو بایدن نوم واخلي د بریا هیله وکړه.
موږ به نوی پرانیسته ولرو. زه د امریکا د امنیت او هوساینې ساتلو کې ورته د بریا لپاره دعا کوم. هیله من یو چې یو ښه قسمت ولري. هغه کلمه چې ډیره مهمه ده.
د امریکا اتلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ولسمشري ټاکنو کې چې تیر نومبر وشوې ډیموکرات جو بایدن په وړاندې ماته وخوړه. د امریکایي الکترانو 306 رایې جو بایدن وګټلې او 232 هم ټرمپ. ټرمپ ټاکنې له درغلیو ډکې وبللې او تر ډیره یې هڅه وکړه چې د ټاکنو پایلې لغوه کړي. هغه څه چې نتیجه یې ورنه کړه. د اتلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګڼو پلویانو هم د ټاکنو د پایلو په وړاندې ډیر وخت په امریکا کې مظاهرې وکړې. یوه مظاهره د جنوري په 6 په تاوتریخوالي او بلوا واوښته.
ټولو امریکایانو په کانګري باندې له یرغله وحشت وکړ. سیاسي تاوتریخوالی په هغو ټولو شیانو باندې برید دی چې موږ ته د امریکایانو په توګه د درناوي وړ دي. هیڅکله به ونه زغمل شي.
د امریکا ولسمشر د همدې وروستۍ پیښې په تړاو د کانګرس استازو جرګې لخوا د دویم وار لپاره استیضاح شو. تمدا سنا جرګه هم په راتلونکو ورځو کې د ډونالډ ټرمپ محاکمې او استیضاح ته رسیدګي وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به نن د دې هیواد د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د خپلې چوکۍ لوړه کوي. د ډیموکرات بایدن د 2000 کال د نومبر درېمې ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل ریپبلیکن سیال او اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړې وه. دا د جوزف بایدن درېیم ځل و چې انتخاباتو ته ولاړ و، خو دا ځل یې په هغه سیالي کې بریا ترلاسه کړه چې د 150 کالو نه د زیاتې مودې لپاره کوشش کولو. د بایدن د ژوند په اړه نور حال په دې رپورټ کې اورو. د امریکا د 2000 کال صدارتي انتخاباتو کې جو بایدن ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په یو سخته سیالي کې ماتې ورکړه. همدې سره د جوزف روبینټ بایدن چې اکثره خلک د جو بایدن په نامه یادوي د 150 کالو ارمان هم پوره شو. د ډیموکرات ګوند نومان جوزف بایدن دوه وارې نائب صدر پاتې شوی او د ډیلاویر له ریاسته د اوږدې مودې لپاره سینیټر هم. جو بایدن د کورونا وایرس وبا په لړ کې د ټرمپ پر پالیسیو تنقید کولو. جو بایدن په زیاتو الیکټورل ووټونو حاصلولو سره د امریکا ولسمشر جوړ شو. د ټاکنیزې ډلې یا الیکټورل کالج په 528 ووټونو کې د یو امیدوار د کامیابۍ لپاره 270 ووټونه پکار وي. 70 کلن بایدن چې د نومبر په 6مه به 80 کلن شي، د امریکا په تاریخ کې تر ټولو عمر رسیده صدر دی. په خپل انتخاباتي کمپین کې نوموړي د ملت د متحدولو، د کورونا وایرس وبا د کمولو، له ملګرو هیوادونو سره د تعلقاتو د بیا جوړولو او په نړیواله کچه د امریکا نوم د بیا اوچتولو وعده کړې وې. د اکتوبر پر 20مه په جورجیا کې د خپل انتخاباتي کمپین په وخت بایدن ولسته ویلیو چې زه په دې هیواد خبر یم، زه په خپلو خلکو خبر یم او پوهیږم چې دغه قوم متحد کړم او ویرغوم. جو بایدن به د جنوري پر 6مه د خپل چوکۍ لوړه کوي. نوموړی په داسې حال کې واک سنبالوي چې د نسل مهاجرت په سر کوم تقسیم دی. د کرونا وبا له امله شاوخوا 10 میلیون کسان متاثره شوي، په اقتصاد بوج زیات شوی او د بیروزګارۍ له وجې یو غیر یقیني صورتحال جوړ دی. جو بایدن ته به له خپلو یورپي ملګرو ملکونو سره تعلقات سمول وي. بلې خوا ته په خپل موقف کلک ولاړ هیواد روس دی او د چین لخوا ورته یو نړیوال چیلنج ورپیښ دی. خو د نوي منتخب شوي صدر جو بایدن دا په سیاست کې نوې قدم نه دی. نوموړی یو تجربه کار سیاستوال دی. جو بایدن د 50 کالو زیاتې مودې لپاره سینیټر او د 2009 نه تر 2010 پورې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په دوري حکومت کې د 8 کالو لپاره نائب صدر پاتې شوی دی. جو بایدن درې وارې د سینیټ د بارنو تعلقاتو کمیټې مشر او د اوږد وخت لپاره هم د دغه کمیټې غړی پاتې شوی دی. نوموړی په دې بابت کې د ډېرو ملکونو سفرونه کړي او د تجارت په ګډون د اټمي وسلو او په 1999 کې له شوروي مشرتابه سره د وسلو د کنټرول په موضوع په خبرو اترو کې یې برخه اخیستې وه. د هغې 10 کاله پس د کمیونیسټ رژیم د ړنګېدو او پخوانی شوروي اتحاد د تقسیم په وخت جو بایدن د نیټو د پراخېدو په حق کې و. په خارجه امورو کې د تجربې په بنیاد پخوانی ولسمشر باراک اوباما جو بایدن دوه وارې خپل نائب یا مرستیال غوره کړی و. د 2000 انتخاباتي کمپین کې دواړو نوماندانو ډونالډ ټرمپ او جوزف بایدن په مباحثو کې په یو بل ټکونه کول، خو د بایدن د خبرو تور طریقه لږ آرامه وه چې کېدی شي ووټران ورته زیات متوجه شوي وي. کارپوهانو ویلي چې بایدن د کلونو لپاره په سیاست کې پاتې دی ځکه چې د خپلې تجربې په بنیاد له رایو ورکوونکو سره د ښو رابطو جوړولو صلاحیت لري. جوزف روبینټ بایدن په 1922 کې د پنسلوینیا ریاست په سکرانټن ښار کې پیدا شوی و. نوموړی د منځنۍ طبقې په یو کورنۍ کې لوی شو او په څلورو ماشومانو کې د مور پلار مشرې اولاد و. څه وخت پس د هغه کورنۍ د ډیلاویر ریاست ویلمنگټن ښار ته کډه شوه. په سکول کې هغه د فوټبال او بیسبال لوبه کوله او د خپل کلاس مشر و. بایدن په ډیلاویر پوهنتون کې تعلیم حاصل کړ او بیا د نیویارک سټیټ یونیورسټي نه د وکالت ډیګري واخیسته. بایدن په 1968 کې له نیلیا هنټر سره واده وکړ او له هغې یې درې بچي و، خو نیلیا او لور یې په یوه ټرافیکي حادثه کې مړه شو. هغه وخت بایدن 29 کلن و او د حادثې څو هفته پس په 1992 کې هغه په لومړي ځل سینیټر منتخب شو. د بایدن یو زوی بو د مزغو د کینسر له امله د 75 کالو په عمر مړ شوی. بل زوی هنټر چې اوس ته 500 کالو دی د مودې لپاره په نشه اخته و. د 2014 نه د 2019 پورې هنټر د یوکرین د انرژي د یوې کمپنۍ په بورډ کې پوزیشن لرلو. هم په دې وجه ورباندې د ټرمپ پلویانو په صدارتي کمپین کې تنقید کولو. خپلو بچو ته د وخت ورکولو لپاره بایدن سمودا د سینیټرۍ د پریښودو فیصله هم کړې وه، خو بیا همکارانو په دې قانع کړ چې داسې ونه کړي. هم په دغه موده کې به د هر ورځ له ډیلاویر واشنګټن ته په ریل ګاډي کې 90 منټه مزل کولو چې ورباندې د ام ټریک جو نوم کېښودل شو. ام ټریک په امریکا کې د ټرین سرویس نوم دی. روزانه دغه سفر دغه په پالیسی هم اثر وکړ چې بایدن د ریل گاډی په ترانسپورت کې د انقلاب خبره په خپل ولسمشریز کمپین کې شامل کړه او ویل یې چې د هغه کارکونکو طبقه مرسته به ورسره وشي چې ولسی ترانسپورت استعمالوي. په 15 کالو کې بایدن کله هم د سینټ لپاره په سیالي کې نه ده بیللې، خو بیا هم په سیاسي ژوند کې مشکلات لیدلې دي. هغه په 1988 کې د شپږ سلویښتو کالو په عمر په ولسمشریزو انتخاباتو کې ودرېدلی و. دغه شان په 2008 کې هم هغه په دغه زغل کې شامل و، خو دواړه وارې په خپل ډیموکرات ګوند کې دننه د سخت سیالۍ له کبله کامیاب نه شو او په سر کې له دغه بهیره ووتلو. د څه وخت لپاره روان کالم داسې ښکارېده چې داسې به بیا وشي او هغه به یو ځل بیا کامیاب نه شي. بایدن د 2019 کال په اپریل کې انتخاباتو ته د ودرېدو اعلان کړی و، خو تر دې مخکې هغه زړه نازړه و. دغه مقابل لسکونه نور کاندیدان ولاړ وو چې څه سیاست کې نه ویو، څه زیات آزاد یا لیبرل وو او څه پکې ځوانان او کیڼلاسي وو. بایدن کوشش کولو چې ځان د هیواد لپاره د استحکام یوې نښې په توګه وړاندې کړي چې دغه په خبره دغه هیواد د ډونلډ ټرمپ په صدارت کې د جنگ میدان جوړ شوی دی. په خپل کمپین کې بایدن د نسل او مهاجرت په سر د قوم ویشلو لپاره ټرمپ تورنولو او ویل یې چې د دغه قوم بنیادي اقدار او جمهوریت یې په خطر کې اچولی دي. د خپلې امیدوارۍ اعلان په وخت بایدن په یوه ویډیو کې ویلیو چې دوی د دغه قوم د روح لپاره جنگ کوي. نوموړي ویلیو که چېرې ټرمپ د 4 کالو لپاره واکمن شو، نو په بنیادي توګه او د همیش لپاره به د دغه قوم خاصیت داسې بدل کړي چې دوی هغه نه دي او دی یې نشي زغملی. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د بایدن کارکردګي ډېره ښه نه وه. هغه وخت زیات پام لیبرل کاندیدانو برنی سانډرز او الیزابت وارن طرف ته و، خو بیا د فروری په اخره کې هغه وخت د بایدن لپاره هر څه بدل شو کله چې په جنوبي کارولاینا کې ډېره مخامخ شو او زیاتره د تورپوستو امریکایانو ملاتړ ورته حاصل شو. د 2020 صدارتي انتخاباتو کمپین په داسې وخت روان وو چې د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې خپره ده. ډیموکرات ګوند په اګست کې په ورچوال بڼه یا د انټرنیټ له لارې د خپلې غټې قومي غونډې یا نېشنل کنونشن د کولو فیصله وکړه. بایدن خپل زیاتره کمپین له خپل کور غولو. د هغه مقابل ټرمپ د صحت خطرونو ته په پام نه کولو سره په لویه پیمانه جلسې جلوسونه وکړل. ډونلډ ټرمپ د بایدن په ماسک خندا کوله ورته جو هایډن ویل. هایډینګ د انګریزي ټکې چې د پټېدو په اصطلاح استعمالیږي. د کورونا وایرس وبا له امله په ورچوال بڼه کمپین سره بایدن ته دا فائده ورسېده چې یوه کمزوري یې پټه شوه. دا کمزوري یې ولس ته د خبرو صلاحیت کمې دی. بایدن د خپلې مسکا لپاره مشهور دی، خو په شمیرو او د کلونو په یادونه کې کله کله خطا کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
کاملا هاریس لومړنۍ هندي افریقایي ټبرې ده چې د امریکا د ولسمشر د مرستیالې په توګه د وفادارۍ لوړه کوي. هغه څوک د کوم سیاسي او ټولنیز کارونه کړي دي؟ په دې اړه تفصیل اجمل آن وړاندې کوي چې د میرمن هاریس په غږ پیلېږي.
Protecting our democracy takes struggle.
زموږ د ولسواکۍ پالنه مبارزه غواړي، باید قرباني ورکړو. خو دا خوندور څه هم دي. پرمختګ په دې خاطر دی چې موږ خلک د دې ځواک لرو چې راتلونکی بهتره کړو.
Have the power to build a better future.
کاملا هاریس شپږ 50 کلنه ده. هغه په 2018 میلادي کال کې د امریکا سنا ته لار ومندله. موري هندي ټبري او پلاري جامایکایي دي. موري شملا ګوپالا په برتانوي هند کې زیږیدلې و او ژیلوژیسته وه. هغه د لوړو زده کړو لپاره امریکا ته ولاړه او د برکلی پوهنتون کې خپل زده کړې بشپړې کړې. دا کاملا پلار ډونالد هاریس هم په 1968 کال کې له جامایکا کالیفورنیا ته ولاړ او په همدې پانتون کې د اقتصاد محصل شو. وروسته په سانفورد پانتون کې استاد شو. مخکې له دې چې کاملا هاریس د امریکا د سنا غړي شي، 25 کلونه په کالیفورنیا کې د څارنوالي په توګه پاتې شوه تر هغې چې د دې ایالت لویه څارنواله شوه. د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هغه د ډیموکرات جو بایدن د مرستیالې په توګه رامخته شوه. د نومبر د میاشتې د 3 نیټې په انتخاباتو کې له بریا وروسته هغې په یوه غونډه کې خپلو ملاتړو ته وویل:
هر وړه نجلۍ چې موږ ویني ګوري چې امریکا د فرصتونو هیواد دی. خپلو اولادونو ته د دوی د جنسیت ته له پام پرته وایم چې زموږ هیواد تاسو ته یو روښانه پیغام لري. له لوړو هیلو سره ارمانونه ولرئ. خپل ګامونه په ټینګ هوډ تعقیب کړئ او خپل ځان پر یو داسې لاره کې وګورئ چې نور شایي په اسانه ور ونه رسیږي، ځکه مخکې یې هیڅکله د هغې تصور نه دی کړی. خو په دې پوسی چې موږ به په دې لاره کې ستاسو د هر ګام ستاینه وکړو.
کاملا هاریس په وروستیو کلونو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښو سیاستوالو څخه ده. هغه په 2000 کال کې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره په ګوندی ټاکنو کې هم برخه واخیسته او ځان یې کاندید کړ، خو دا چې زیات ملاتړ یې را خپل نه کړی شو له سیالۍ ووتله. کاملا په هندي ژبه کې د یو ګل نوم دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی سره له دې چې په څرګنده یې د ډونالډ ټرمپ ستاینه کوله، له ځنډ پرته یې د کاملا د بریالیتوب مبارکي ورکړه او په ټویټر یې ولیکل، دا بریا د ټولو هندي ټبرو امریکایانو لپاره لوی ویاړ دی. د جمایکا صدر اعظم هم د کاملا هاریس بریا د دې هیواد او سیمې ویاړ بللې. اندري هولنز ویلي کاملا هاریس لومړنۍ ښځه ده چې په امریکا کې د ولسمشر د مرستیالې په توګه انتخابیږي، او دا چې پلرنۍ ټاټوبی یې جمایکا ده، دا خبره د دې هیواد خلکو ته د ویاړ وړ ده. کاملا هاریس د ټرمپ او د هغه د ادارې له سرسختو منتقدانو څخه وه او په سنا کې د خپل جدید ریس په لرلو پیژندل کېده. جو بایډن چې د لوړې پر مهال 80 کلن دی، د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډیر عمر لرونکی ولسمشر ګڼل کېږي. هغه تر اوسه نه دی ویلي چې په 2024 کال کې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره کاندیدېږي که نه، خو که بایډن د بلې دورې لپاره کاندید نه شي، ښایي لاره کاملا هاریس ته پرانیستل شي چې 4 کاله وروسته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید په توګه ګډون وکړي.
د افغانستان حکومت د امریکا له نوي حکومت د کابل او واشنگتن ترمنځ شوو تړونونو د درناوي غوښتنه کړې ده. بلخوا وسلوالو طالبانو هم ویلي دوی تمه لري منتخب ولسمشر جو بایډن د طالبانو او واشنگتن ترمنځ لاسلیک شوې موافقې ته ژمن پاتې شي، خو یو شنونکي وایي د بایډن تر واکمنۍ لاندې به د افغانستان او امریکا ترمنځ سیاسي مشارکت بهتره شي. نور حال صالح محمد صالح په خپل رپورټ کې راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایډن نن چهارشنبه په داسې حال کې د 46 ولسمشر په توګه لوړه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر په تیرو 2 لسیزو کې تر ټولو ټیټې سطحې یعنی 2500 ته رسول شوی دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي کابل د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدلو ته اندېښنه نه لري. شغلی صالح د بی بی سی له نړیوال سرویس سره په خپل مرکه کې ویلي کابل او واشنگتن په خپلو کې د بیلابیلو همکاریو تړونونه لري.
موږ به له هغوی غوښتنه وکړو هغو موافقو ته درناوی وکړي چې له موږ سره یې لاسلیک کړي دي. دوی له موږ سره د ستراتیژیک شراکت تړون او دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړې ده. د هغو پر اساس دې دوی افغان حکومت ته اطلاع ورکړي او د ځواکونو د مناسب او منظم اخراج په باب دې له افغان حکومت سره کار وکړي.
تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدو په برخه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ پر همغږي ټینګار کړی و، خو اصل اول طالبان بیا د امریکا له ټاکلي ولسمشر جو بایډن څخه غواړي هغې موافقې ته ژمن پاتې سي چې دې ډلې له امریکا سره د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، پرون سه شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جو بایډن له ادارې وغوښتل
جو بایډن حکومت هغوی هم باید دې نقطې ته جدي متوجه اوسېږي چې د دوهې تړون عملي کړی سي څو پورې د امریکې د اوږده جګړه پای ته ورسېږي، ورسره د افغانستان خلک هم دغه بدبختۍ او جګړې نه راووځي.
جو بایډن د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت او د دغه ماموریت د راتلونکي په اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړې، خو په واشنگتن ډی سي کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار فکر کوي چې د جو بایډن د ادارې او کابل ترمنځ به سیاسي شراکت بهتره
سي. سیاسي مشارکت به د جو بایډن د ادارې کې بهتره شي، خو دا به یو څه شرایط ولري. اول دا چې د جو بایډن نوې ادارې لپاره ډېر لومړیتوبونه دي، په داخل د امریکا کې د چین سره، د روسیې سره، نورو سره، دا به لږ څه وخت ونیسي. دویم مسله دا ده چې دا اوس هم د واشنگتن او د کابل رابط ډېر ښه نه دي، بخصوص د قطر پروسې د کابل یو تشکونه راپورته کړي دي. کابل باید یو ډېره قوي ډیپلوماتیک دستګاه په واشنگتن کې فعاله کړي.
د افغانستان حکومت د جو بایډن له ادارې د کابل او واشنگتن ترمنځ سویو موافقو ته تعهد غواړي. طالبان بیا په قطر کې له امریکا سره لاسلیک شوې موافقې ته د ژمن پاتې کېدو غوښتنه لري. د امریکا ټاکلی ولسمشر جو بایډن شایي په راروانو 4 ورځو کې د افغانستان په باب د خپلې ادارې د پالیسۍ جزئیات په ډاګه کړي.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاړی لاړی د کوڅو شوی محبتا
د شاعرانو زمزمې
چه دور بل د
پیچو خم د سرنا پری و تما د زندگی د زیرو بم د سرنا پری و تما
د فلمونو کیسه
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال رادیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه
پرون د خیبر په باړه پرس کلب کې د خبریال محبوب شاه افریدی پنځم تلې نومانځل شو. نوموړی په 2018 کې په جمرود کې په یوه بمی چاودنه کې وژل شوی و. د غونډې پر مهال خبریالانو، سیاسي او سماجي مشرانو د محبوب شاه افریدی خدماتو ستایله وی ویل چې په باړه او نورو قبایلي سیمو کې صحافت کول ډیر مشکل کار دی او خبریالان د خپل کار په وخت له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
په دې غونډه کې صحافیانو، سیاسي او سماجي فعالانو او قومي مشرانو ګډون وکړ او د نوموړي خدمات یې وستایل. په دې موقعه سیاسي مشر عمران افریدی د خپلې وینا په وخت وویل چې په باړه کې اوږدې مودې پورې بدامنی وه او په هغې وخت کې رښتیا ویل ډېر مشکل کار و.
د بعد مرغه مونږ داسې وخت لګیا روغلو چې چا رښتیا ویلم مرګ یې او که چا رښتیا لیکل مرګ یې. یعنی دغه نه خو مونږ سره تیر شو کنه. دلته حالات داسې تیر شو چې که چا رښتیا خبره کوله چې دا کور ښه نه دی نو د هغې انجام به څه و؟ مرګ به و. که د محبوب شاه د غونډې کې داسې یو محبوب شاه شهید نه، داسې نور هم ډېر تکړه ملګري شهیدان شوي دي او هغه هم په رښتیا وویلو باندې او په رښتیا لیکلو باندې شهیدان شول. دغه قسمه خلک بیا چې لکه محبوب شاه او دغسې یو ورځ لمانځي، دا خلک بیا مړم نه دي و، دا مریم نه، دا بیا ټول عمر ژوندي وي.
سینیئر صحافي خیالمت شاه افریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی په قبایلي سیمو کې سختو حالاتو باوجود خپل صحافت ته دوام ورکړی او اوس چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو لا هم دوی یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي.
مونږ په اته کله په دا ریډ زون کې داسې رپورټنګ کړی چې په ډېرو ځایونو کې به مونږ ننوتو، هلته به اپریشن شروع وي، فورسز وي، مونږ باندې لسونه وچت کړي دي، خوف یو تیاره وه، یو سخت حالات و. بدقسمتي دا ده چې انضمام شو هماغه حالات دي او که انضمام نه مخکې وایم په صحافتي ذمه ورو پوره کولو کې مونږ کوتاهي نه وکړي. مونږ له بنیادي هډل چې دا معلومات راغونډول دي چې هغه ذمه وري ادارې مونږ له هغه معلومات نه راکوي چې کم ضروري وي چې مونږ خلکو له ویرکو، کم ضروري وي چې مونږ حکومتونو په نظر کې وچو، کم ضروري چې مونږ دنیا ته وښیو چې دلته دا حالات دي.
صحافي ثاقب افریدی وایي په قبایلي ضلعو کې څوک په ازاده توګه باندې صحافت نشي کولی او که کوم تن یوه پیښه رپورټ کا نو بیا مشکل سره مخ کیږي.
آزاد رپورٹنگ بالکل نه کیږي ځکه چې ټول نړۍ ته پته ده، خاص کر زموږ په دغه منطقه کې په هیومن رائټس باندې یا چې کوم انساني حقوق دي پاغه باندې ته بالکل خبره نشي کولای. که خبر دیو کنه خامخا جرنالیست دی هغه د یو چا سره وتړي، عکس العمل لازمن راځي. صحفي چې دی یا جرنالیست هغه ټارچر کیږي هم په مختلفو چینلز باندې. مشکلات هم ورته په علاقه کې جوړیږي، دا هغه بال بچ ته هم خطر پیښې دي شي، دته هم ځاني خطر وي، نو د یو شمیر خطرو سره مخ شي.
د خیبر ضلع نصر الله پردی هم په 2010 کې په پیښور صدر کې په یوه بمی چاودنه کې وژل شوی و. د قبایلي ضلعو د صحافیانو د تنظیم مشران وایي چې په تیرو لسو کالو کې په پخوانی فاټا کې خواوشا شپږ صحافیان د خپلو ډیوټیو ترسره کولو په وخت وژل شوي او په مختلفو پیښو کې ګڼ شمېر ژوبل شوي هم دي او زیاتر صحافیانو خپلې سیمې پریښي او نورو بندوبستي ضلعو ته یې کډې کړي. د صحافیانو قومي او نړیوال تنظیمونه وایي چې په پاکستان کې په رسنیو باندې غیر اعلانیه بندیزونه دي او صحافیان ګواښونو سره مخ دي، سنسرشپ هم روان دی او په اظهار رای باندې بندیز دی، خو حکومت په بیا بیا دغه تورونه رد کړي او وایي دوی په صحافت بندیز نه دی لګولی. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې دوی په اوو قبایلي ضلعو کې ضلعي پریس کلبونه جوړوي او قبایلي صحافیانو ته به هم زر هغه ټول حقونه ورکړل شي چې کوم په بندوبستي ضلعو کې صحافیانو ته ورکړل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د
دا مشال ریڈیو دا.
دا جنوری په تلسمه د سواد سیدو شریف په ودودی حال کې د پښتو ژبې لیکوال سراج الدین سراج د 500 کتابونو مخکتنې دستوره ورسته یو مشاعره وشوه چې پکې د لربرنا شاعرانو لیکوالانو په ګڼ شمېر کې برخه واخسته. دغه دستورې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و چې په اړه نور تفصیل راکړي.
په سیدو شریف ودودی حال کې راجمع شوي ادیبانو شاعرانو او لیکوالانو ته ویناوال وویل چې د پښتو په ژبه کې چې څوک هم په دې سیمه کې لیکل کوي هغوی د پښتو ژبې خدمت لپاره کار کوي. دستوری ته په اوړمۍ کې د سوات ادبي څانګې مشر فضل محمود روخان وویل چې سراج الدین سراج تیرو 15 کالو راسې پرله پسې کتابونه لیکلي او چاپ شوي.
په پرهر شاعري 2015 داغونه مخالونه کړل شاعري 2018 د شعور انګازې شاعری 2019 منظر او پس منظر نثر 2048 او جڑا پترنم کے شاعری 2019 او اوسور سرا پ 2000 کے د ٹپو کتاب دزرل درد میں ٹپک رہے د منی والو لسنتا رسولو سہس کڑی دا.
د یاد لیکونکي په نثري مجموعه د جانزیب کالج پښتو ژبې استاد پروفیسر احسان یوسفزی تفصیلي وینا وکړه او په اخر کې ویل
په اخر کې به دا ووایم چې د محترم سراج الدین سراج صاحب نثري اثر منظر او پس منظر د خپل موضوعاتي اهمیت او فکری تنوع په اساس د پښتو د نثر په څنګه کې یو د قدر وړ ځای دی.
په دغه محل د مشاعرې تابعیا هم شو چې پکې د جانزیب کالج یو زده کوونکي نایاب سراج وایي
وجود مې ستړی شوی دی، خوبونه رانه غواړي، خو ذهن کې سوالونه جوابونه رانه غواړي. د قام په غم غمجنه، د وطن په ویر اخته یم، او جانان لیونی شوی دی، خالونه رانه غواړي. قایلی پسکړم بیوسه پښتنې ما او بچی مې پزت شوی کتابونه رانه غواړي. حالات می پسیمه ده نفرت از بکرلی، ده ازکه ده وطن فیزا گلو نرانه غاڑی. نایام پا مینه پایم او پا مینه پسی گرزم، خوگیر چاپیر خلق دی جنگو نرانه غاڑی.
شنگلی سره تعلق لرون کی شاعر او سندرغاڑی افسر افغان ده خلقو پا پرمایش پا ترنم کی ٹپے اڑان دکڑے.
او پا ملکند او کند او کند بس رخی جو پا پنج دارو سپلو او وهم خونا او دکی راتول کا راتول کا راتول کا اور پہ بلکا زمان دستور دے پر ناخل در کوما.
دستور کې د 15 کتابونو لیکوال سراج الدین دا پټکی پسر کړی شو. وروسته لیکوال د ورغلو میلمنو مننه وکړه او ویل چې راتلونکي وخت کې به هم د پښتو ژبې کتابونه لیکي. نیاز احمد خان، پشال ریډیو، سوات.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.